السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان اړیکې او اختلافات څیړل کیږي. په پیل کې لاندې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو راپور کې ویلي، افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې له نیمایي زیات کسان، یعنی 3.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون په لسګونو افغان پناهغوښتونکو رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. دغه لسګونو افغان پناهغوښتونکو د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سي وو او ویل چې دوی نه غواړي رواندا ته ولیږل سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې په یو اطلاع کې ویلي چې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل شوی. پاکستاني چارواکي وایي چې د بلوچستان په بندري ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو تیره شپه 9 نفر وژلي او 1 ټپي کړي. د گوادر د پولیسو مشر ویلي چې دا پېښه په سربندن سیمه کې شوې ده. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښار شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي دي. دغه ادارې ویلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار څخه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان پر اړیکو او اختلافاتو بحث لرو. دا مسله وروسته تر دې د لاشار بلوشوه چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سه‌شنبه پورس په یو خبري غونډه کې په اسلام آباد کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان له پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړی د خبر پښونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16 مینیټي بریټ ته اشاره وکړه چې په کې 15 چینایان ووشل شول او بیا ویل چې د دې حمله په ګډون د پاکستان د نن یو شمیر حمله د افغانستان په خاوره کې پلان شوی. افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی د پاکستان د پوځ د تورنه رد کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي د څرګندونه غیر مسؤلانه او له حقیقت لری بللی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراساني په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي. د پاکستان پاوځ وایي د ورځې شاوخوا سل پوځي عملیات د مخالفانو په ضد ترسره کوي. د پوځ ویاند جنرال شریف زیاتوي چې روان میلادي کال د ترهګرو پر ضد تروسه تر 10,000 زیات عملیات کړي دي. د جنرال شریف په وینا د دې عملیاتو پر مهال 249 ترهګر وژل شوي او 306 نیول شوي. پوځ د خپلو شپېتو پوځانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړی ده. شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خبر رسمي څرګندونې لرو. دا به سره واور. د عنایت الله خوارزمی
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
په دې څور څرګندونو کې خوارزمي دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان د پوز دننه هم ممکن اختلافات وي. هغه لیکلو خیل کستاسو نظر واخله.
سلامونه. خاخله خوارزمي خو زه فکر کوم چې درسته خبره کړې ده. زه تاییدوم په صفت یو افغان مېرمنې، ځکه چې هغه څه چې پاکستان په خپل خاوره کې وکړل دې لپاره چې پاک افغانستان به ثبات او ساتي، هنته امنیت ستونزې جوړې کی او همدارنګه پښتون قمپوال حرکتونه او همدارنګه د بلوچانو چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي د هغوی اواز خاموشه کی، نو د هغه چې سکرلی و سریبي، نو په څرنګه چې دوی دا رقم افراطیت مخه وکړه او د انګیزه خلکو ته وکړه، نو اوس هغه کسان کې پیدا شوي دي چې اوس د پاکستان د ګټو په خلاف درېږي، نو هغه نه اوس د کابل طالبان باندې کولای شي او نه د پاکستان اردو، ځکه کوم کار سي استخباراتو کړی دی همدغه پایله وه او نن یې قیمت ورکوي. نن چې کوم بیان ورکوي دا د دې لپاره چې خپل ولس ته برات حاصله کړي او دا پړه په نورو لکه په د طالبانو باندې واچوي یا په چیټي پی باندې واچوي چې د کابل اداره حمایت کوي.
مننه اغلی کړوخیل مایار سپ ک ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. البته یو څه په تفصیل په دې مال باندې چې د دغه تورونه تاسو څنګه ښکاری، آیا فکر نه کوي چې د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په پوز باندې د تورونه پوری کوي، دغه اختلافات ممکن پسې وسې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته وکیل صاحب ته او دبل مل ماشي ته پوینه شو نه میچ او د او تخنیک کم کارونه ته ورده
سلامونه وړاندې کوم.
بله ان سوري صاحب محترم، بله د افغانستان او د پاکستان مشکل شته د مختلف ابعاد لري چې یو تعداد فرعي په پرې جمله کې یو اصلي کېدای شي. د ما په نظر ته مرزي مشکلات شته دي چې د فرعي مسائل دي او په زمون کې د تورزه مسله او زنه نور موضوعات کله کله د ماجیرن د شراپورته کې یو خاصي مسله ده، هغه چې د پاکستان سیاست د افغانستان پاکله د نظامونو څخه د جلوګیری یا دغه تداوم د مخنیولو سیاست د داود خان د وخت د سلسله شروع ده، ځکه پاکستان متاسفانه د سیاست د تعریف شوی ده چې باید نظامونه غشي تخریب شي، او دا تخریبونه په دوه شکلو د کوای شي، یو د چې مخالفین تمویل کی د افغانستان مقابل کی، او یو دغه مسله چې راپورته کړي ده د تروریسم مسله، یعنی دا یو بیرونی بهرنۍ بود لري چې غوړي د افغانستان د نظام د تداوم د اعتبار شاید په نړیواله کچه د تضعیف کی په داخلي بود کې دوی دا توان نه لري، ځکه د فعلی نظام شته د نظامی بود کې او په استخباراتي بود کې د ډیر مستحکم نظام ده، ځکه د نظامی تجهیزات هم ډیر زیات دي او هغه اردو دې دوی چرته یو روحیه هم لري او تعداد هم هغه ده، تعداد هم یعنی کم نه ده په کافی اندازه ده. نو دا مسئله باید کیږي چې دوی در داخلی بود شده چه دل تراشی مخالفین تمویل کی، یعنی دی چانس کم ده، حد اقل پلنگ موده که در مسئله شاید عملی نوی بکر نظام حاکمیت دیر سویده. خب
منانه مایرسپ، دی پاکستان دی پاوز دی ویان تر سرگانوانو پوری دی سیاسی چارو کتون که افراسیاب خطک په مرکه کې چې د دې پروګرام په ارتباط مل دوی سره کول او دوی ویل چې فعلاً وخت ورسره نشته چې په دې خبرونه کې پښوندې بڼه را سره برخه واخلي، تر خبرونه مخکې ورسره وشخېدم. دوی ویل چې د پاکستان د پوز ویان چې په طالبانو باندې کوم تور پوری کوي او همدارس دا د ضعف نقشه ده، او دوی د هین په وړاندې هم له کمزوري دریزه نن سبا خبرې کوي، دا څرګندونه سره اور
تاسو وګورئ کنه چې پاکستان تقریبا ورشکاست د اقتصادي تاسو وګورئ کنه دې رسمنه دي ځان کړې خو عمل کې وو ورشکاست ماشونه دې جديد د خارجي قرضو نه ورکړي، او دا قرضو کې زړه قرضې چې پریکوي پورونه پریکوي د پور والا کس چې دا بهر نه پیسې اخلي هغه ورکړي، نو دې بد حالت دې کتاب دې ملک سیاسي کتاب دې او دې زیاتره خلکو سره اړم دي، ان ځکه خلک تړي تم کوي، بلوچ تړي تم کوي، پښتانه تړي تم کوي، او دی وخت کې یعنی دې ټول پام دلته کې دي. نو دا څوک یې د څور زمخ کې تاسو خیال کړی هندستان کې وزیر وې دغه د خیر وزیر کې دفاع وزیر شي، مونږ پاکستان کې دنه د شي خلک وزیر دي چې غوي په هندستان حمله کوي، کنه دا یعنی اعتراف یو کوي دوله سره شل کسان سره یاد کو، نو دا یعنی لس کاله مخکې وچا یقین کړی چې دا څه کېدې شي چې هندستان په سینا د وای چې مونږ دا څه وکړ، کنه هندستان باندې راځي دلته کې خلک وزیر نو تاسو څه کوي، کنه دا خبره خو یقینا دی نه سات خبره دی زوال خبره دی، دا بس ډېرې یعنی مضبوطیا خبره خو نه دی.
د افراسیاب خټک څرګندونه مو واورېدلې. اغله کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان په کمزوري او ضعیف موقف کې؟
کاملا تاسو وګورئ چې نه تنها چې اقتصاد ډیر په یو بد حالت کې ده او راستو بلې دوی قرضه کوي دنیا اور باندې اعتماد نه کوي قرضه نه ورکوي سرمایه گذاریان له ننګونې سره مخامخ شي خصوصا د چین سرمایه گذاری چې مثلا وضعیت دوی بهتر سي همدارنګ خپل داخلي مارکیټ وسټ ډیر خراب ده په څنګ کې وګورئ چې سیاسي وضعیت څومره خراب ده سیاسي پارتيان په حالت کې چې توقع کېدل نه کېده او د فوج د مداخله دی وجنه بدتري سیاسي حالت کې اوس دوی گرفتار دي د خلکو اعتماد په پارتيان باندې ختم شو وای دا عمران خان چې اوس قهرمان جوړ شو هغه په جیل کې باندې اني واکند دي وضعیت په یو ښه حالت کې نه دي همدارنګ هغه خپل اعتماد په منطقه کې او د منطقې د باندې زه فکر کوم چې د جنرالانو د غلط سیاست او د خلافیان چې کل دنیا د دې په کلسیف له پد باندې خبر ته اوس دنیا ډیر په اسانی باندې په دې باندې اعتماد نکوي نو زه فکر کوم هغه تلای دوران چې همیشه باندې دوی د افغانستان سره د وضعیت کنټرول په خاطر بین ملل ټولنه هغه ډالر چې اخستل اقتصاد نسبته په مغه باندې ولاړو اوس هغه تجارت ختم شوی دی او دې په یو بدترین یو سیاسي اقتصادي او امنیتی حالت کې قرار لري ځکه چې کوم افراطیت چې دوی لمن وهاله فکر کاو چې په دې کې په پاکستان رهبران وشل کیږي په دې کې بلوچستان ضعیف کیږي په دې کې هند ته مشکلات جوړيږي افغانستان به همیشه لپاره مثلا ختمیږي او بے ثباته به یو ضعیف یو اداره به وینو دا هغه کړنه و چې اوس دوی خپل بیرته غپایل دوی تر رسیدي ځکه چې دا به همیشه افغانستان حکومت او لس پورتویل چې مثلا افراطیت هیڅ په ګټه نه ده دی ور به سلامند در غزيږي خو دوی هغه وخت باور نه کول نو سو ماغه وخت چې دوی اوس هغه حاصل یا هغه پایلې ګوري او زه فکر کوم چې دا په تاریخ کې به یو بدترین حالت وي د پاکستان داسې په دې حالت ته به دوی څنګه راوځي دا دا د تبصره ول دی
مننه اهلی کړو خیل تاسو د پاکستانی جنرالانو سیاست اشاره وکړه د افراسیاب خټک سرګندونه په دې اړه لرو خوبډانی به خبرونه کې له تاسو سره شریک کو د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب تاسو ته دغه دی کابل او اسلام آباد په یو بل باندې د تورونو مسله څنګه ښکاری موضوع او د قضیه په کومه خوا روانه ده
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو ملمنو همکارانو عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله موږ او تاسو وینو چې په کابل کې د نوې حکومت ایجاد نو وروسته په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان یا اسلام آباد او کابل اړیکې تر یو اندازې ښې وې او داسې انګیرل کېده چې دا اړیکې به لا پسې پرمخ لاړې شي حتی په نړیواله کچه به د اسلام آباد چارواکو د افغانستان د سه حکومت لپاره د لابۍ هڅه کوله هغوی د هغوی بهرنیو چارو وزیرانو انارباني کار چې بهرنیو چارو په برخه کې یو بل پوسټ ایجاد کړو دغه چې د غوي ځنګړو استاد او نورو خورورو دغه موضوع کړکې چنا کېده د ستونزو په طرف مختصوا او تر دې حد راورسېده چې تیر او نه دا غږ هم دوی پورته کړ چې هغه بریچ د چینایي انجنیرانو پر موټر شوو دغه موټر په افغانستان کې تنظیم شوی او ولدي ځای رهبری کېدو د دې ترڅنګ د ټي ټي پی په پر کابل اچول کېږي ځینې نور فعالیتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کېږي پاکستانی چارواکي خصوصا استخبارات او پوځي تر دې چې د بلوچستان د ایالتی حکومت ځینی چارواکي هم په افغانستان تورونه پوری کوي موږ فکر کوو چې دغه ستونزه نه د افغانستان په ګټه ده چې لا پراخه شي او نه هم د پاکستان له دې ګټه کولی شي پاکستان به هرو مرو د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره چې دوی اوس په نړیواله کچه خپل باور د لاسه ورکړی نه IMF پری باور کوي نه نړیوال بانک نه د نړۍ کوم بل هیواد چې د دوی سره د کلونو کلونو او یاد پیدایښت نه تر اوسه پراخې مرستې کړې وي که هغه ستراتیژیکې مرستې وي که هغه سیاسي او نظامي وي او که هغه اقتصادي او مالي مرستې وي
مانه
دا ګټې د لاس ورکړي نو فکر کوم چې زید لپاره چې نوې فکر نوې تاثیر پیدا کړي او نوې پروژې واخلي په دې خاطر دا نن درې
منه نن سړي صاحب البته ایم ایف له پاکستان سره منلې د چباندې یو میلیار ډالر ورتور کې خو پاکستان هڅه کوي چې شاوخوا 8 میلیار ډالر نور اوږدمهاله پورونه له ایم ایف ترلاسه کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان د پاوز د ویان جنرال شریف څرګندونې لرو چې د سیشن بي پروژې په اسلام آباد کې وکړي. د دې خبرو یو برخه راخلو. د په یو ډیر اوږده خبری کانفرنس کے برخہ خستے و جنرال شریف اویل
26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کے علاقے
2024 میلادی کال دے مارچ میاشتے پرش پرش وشتہ منیٹا دے خیبر پختونخوا پ بیشم سیمے کی یوا غمون کی پیش اوسوا دے چنئی انجنیرانو یو موٹر چی پ د صوبن کی کار کاو د زان مرگ بریت شکار سو پ پیش کی 15 چنئی او یو پاکستانی و گڑے و وجل سول د دے حملے ارتباط لا افغانستان سر پیدا سو او دا حملہ پ افغانستان کی پلان سویوا دغه حمله کوون کی افغانستان کنټرولیدل ځان مرګ بریدګر هم افغان وګړې وو
او خودکش بمبار دی افغان شهري تا
مایر سپ په دې برخه کې چې اسلام آباد څنګه د چینایي انجنیرانو تور په افغانانو پوری کړی دی ځکه چې تر دې مخکې په کراچۍ کې هم چینایان په نقشه سوي دي په بلوچستان کې هم څو ځله په نقشه سوي دي او تنها سش کال نه په تیرو کلونو کې هم په چینایي چینایانو باندې د پاکستان دننه حمله شوې دي مایرس
د دې محترم خبر خو ما ورولې په سیاسي او پروپاګاندایي انداز کې دا مسله وو ویلې خو دا تحقیقي بوتې کاور فل تروریزم فلسفه چې دا تخریب دی دوه ډول تخریب لري تروریزم یو د باندې تخریب لري یو داخل کې نو کچیر دا مسله د افغانستان طرف هواي نو وجود د پاکستان اول د نور غونډیان د افغانستان په ځواب نه یعنی تروریزم د باندې ول نور تخریب نه لري او په داخلي بوت کې ول د عملیات په داخل د افغانستان کې کیږي ځکه ما ویل چې تروریزم اصلي تخریب په داخل کې دی یعنی د دوړه فلسفه د تروریزم دوی تراجیدي د بل طرف نه هر هواد ځانته یو حاکمیت لري دوی ول یعنی دومره ضعیف انداز خګي چې خپل حاکمیت خپل د سوالاند راولي یعنی دوی دغه د امنیتی اورګانونو دوی څه کوي چې یعنی دوی زی امنیت نشنی ولای کچره سبا د افغانستان د چین نه یادې بل هنه د بن عملیات کیږي یعنی دوی دغه مخ نشنی ولای نو دا مثلا اکثر یعنی دوی ته متوجه کیږي او د بل طرف نه د پاکستان دغه مشکل شته یوازې د افغانستان سره نه ده د دوی نه د ټوله منطقه د سیمه زنه پازاب دوی د هند سره مشکل لري دوی د ایران سره مشکل لري دوی د چین سره مشکل لري او عملا دا هیوادونه دوی نه پازاب دي دوی نه تشویش لري دوی سیاست نه او د ټول نه خطرناک ده چې دوی په داخل کې مشکل لري دوی د بلوچ سره مشکل لري دوی د پښتون د قوم سره هم مشکل لري سرکوب سیاست لري نو دوی عبادت اکټول او ورته ګورو یعنی پروپاګاندا انداز کې کچیر مطرشی کېدای شي ځکه دا ځنه هوادونه چې د ارزښتونو خلاف یعنی غیر اخلاقي سیاست لوبي دا مسائل مطرحي هغه منطق چې واچو سیاسي حقوقي منطق ته دا مسائل ټول نه کوي
مننه مایر سپ البته تاسو اشاره وکړه چې دوی له چین سره روابط خراب لري خو تر اوسه پورې عادتا چورته ګورو له چین سره د دوی روابط بهتره دي یعنی له چین سره د دوی روابط خراب نه دي چې په یو بل باندې تورونه پوری کی خو د پاکستان تر سیاست پورې افراسیاب خټک ازادي رډو ته ویل چې د پاکستان جنرالان په سیاست نه پویږي دا څرګندونه سره اور
جنرالان چې دی هغه کلم دومره خيار خلک دی مونږ خو دلته کې لیدل دي زه خو او کافی عمر سره ما یعنی په 1900 بیا کې چې د پاکستان دوه ټوټې کېدو زه ما سره په پیښور پونتون کې او سیاست کې فعال وم نو هغه وخت مونږه تظاهرات وکړل چې د بنگال کې عملیات مکه وي د پاکستان بلند شي د پاکستان ور د ټوټې شي مونږ باندې بندیز لګول دولت زموږ په ګوند باندې او یو مې اکسپرس په پاکستان ور ټوټې شو نو یو خدای چې جنرالان دومره خیال خلک هم نه وي دوی ما خبر ده چې دوی متاسفانه دومره د خارجي او کې غیر دي نفوذ لاندې تاثیر لاندې چې دوی مستقیل عمل کولای نشي نو په پاکستان کې دا مشکل تاسو یعنی 2003 نه تر 2014 پورې تاسو کې یاد شي دا سیمې کله چې د وزیرستان نو نیسا تر سنترال پورې دا سیمې د ترستان سره نوې په دې چې په نوم د افغان طالبان تک بل باندې دغه لوبه د مخکې کړي وادا یعنی 2014 پورې د ایس قدم نه اوچتولو نو بیا چې ولیدل چې افغانستان نه کوای وزي نو بیا د ترستانو ته سونه وي هغه ته جارو واغستو هغه جارو کړل افغانستان ته ټول ورګل
اغلی کړو خیل د شغل افراسیاب دا خبره چې د 1901 اویایم کال پیښته اشاره وکړه چې بنگلاديش ټوټه شو آیا پاکستان له دغه تهدید سره مخامخ دی چې بیا هم دا هیواد له دغه وضعیت سره مخامخ شي تاسو په باور
د پاکستان فوج متاسفانه داخلي او خارجي پالیسيانه دوی ټاکي په ظاهر ان یو ملکی او منتخب حکومتونه شته دي اما هغه همیشه د فوج تاثیر او فشار لاندې دي کله صدر زمان وزل کیږي کله تبعید کیږي کله جیل ته اچول کیږي نو هغه یغه یو د زپلو سیاست چې همیشه فوج لري څه فکر کوم چې واقعا پاکستان به ستر ننګونو سره مخامخ شاته د دوی هغه سالمیت به هم له یعنی یو ټوټه پاکستان به هم له خطرې سره مخامخ شي ځکه چې کوم هغه دوه ګونه له تبعیزه ډاکه او ظالمانه سیاست چې دوی له بلوچانو او له پښتنو سره کوي نو یو ورځ نه یو ورځ به بلوچ او پښتون به دې حتی رسیږي چې بل اخر خپل حق په غواړي او که چېرې دوی په واقعي شکل نه ورکوي نو ماغه به وي چې دوی به خپل هغه جدا طلبي به مطرح کوي او له پاکستان څخه به جلا کیږي نو هغه ټول هغه غلط سیاست دی چې پاکستان فوج همیشه عملي کوي او متاسفانه چې سیاسي پارتيانه چې موږ فکر کاوه چې دوی به څومره قوي وي دومره به څومره پخې وي او ژورې به متاسفانه اوس ورسره بلې د برملا کیږي چې څومره د پاکستان فوج د دې پارتيانو په بیت بار کولو کې په تنظیم کولو کې او په لوبولو کې فوج رول لوبوي نو هغه کوم کارم چې مثلا دوی د پښتنو سره یا د افراطي ډلې سره وروزل دي لپاره چې یو خو تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن وویل په خپل بیان کې څو ورځې مخکې چې تر دې سره کسانو پورې د په افغانستان کې جنگولې دي او د دې چشې لپاره ولې دا کار کوي دا مداخله نه په ګاونډ ملک کې یا هغه دلته په پله چې د حکومت په وړاندې جنگیدل هغه دی په خاوره کې ساتل او څومره افغانستان حکومت ورته په اصل التماس وکړل چې ما سره دوی د همکاري وکړي د په اصل د غپې کې باید بند شي یا د جګړه باید بند شي مذاکرات وشي مو کله هم فوج دا کارونه کوي خصوصا هغه بدسترګي چې باجو په اخر د مخکله د سقوط د جمهوریت کې وکړل نو هغه خو افغانان نشل یاد وتل نسی وستل خو سګور مغه حاله په دی باندې راغلی هغه افراطیت چې دوی ورزه په دی کې چې هم افغانستان نام نه کېږي او په زمن کې فکر کاوه چې په دی شکل به هغه انګیزه د خپل حق غوښتنه یا د قومیت یا د خپل خاورې به د بور نه اخیستل کېږي ځکه چې دوی یره لري له پښتنو نه همدارنګه له بلوچانو نه نو زه فکر کوم مغه افراطیت چې دوی وروسو بیرته پاله دوی ته رسیږي او دغه غلط سیاست اوسې باید فوج جواب وایي نو دې خطر فوج ډېر ډاریږي نو دا پړه په نور اچوي
مننه ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې ورې د خبرونه د فیسبوک لالار په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي د فیسبوک لالار جن او ورېدونکو شیراخا کریمی سلامونه راستولې دي عیسا خان مومند هم سلامونه د دوی سلامونه ته وعلیک خو سپینتاج یا خبره کړې ده دی وای چې دا اوسم د عربستان استازي په پاکستان کې د هلته پانګونه کوي انصاری سپ د پاکستان د عربستان تر پنګونی پوری چې په بلوچستان کې ژمنې کړې چې حالت به پنګونه کوي تر اوسه پوری لا قراردادونه امضا شوی نه دي څه فکر کوي چې عربستان څو غواړي چې په بلوچستان کې پنګونه وکړي
موږ فکر کوو چې عربستان به هم د چین په څیر د پنګونې اراده لري او هغه بریټونه چې چینایانو تر سره کیږي دوی به لدی عبرت واخلي او ممکن ډیر زر پشاشي کله چې هم هلته د بیلتون غوښتونکو د مایل خلاف البته بلوچ بیلتون غوښتونکو یا د پښتنو د ځینو حرکتونو خوځښتونو یا هلته د سندیانو چې مونږ او تاسو په سند کې د مهاجر قومي مومنت فعالیتونه ګورو او هم د سند دیش په نوم د بیلتون غوښتون کو فعالیتونه لري خو د دوی تاریخي پس منظر ته وکتل شي هر هغه حرکت او فعالیتونه چې د دوی د دایو سره الخ نه لګوي هغه د تهدید سره مخ شوی. بلوچستان کې په خو هم هیڅ داسې هواد نشی تر سترګو کېدای چې دومره لوی پانګونه کړی وي. موږ او تاسو وینو د سیپک دغه د ون روټ ون بیلټ کوم پروژه چې د چین په څیر یو لوی هیواد چې په نړۍ اقتصادي خاماران زی او راځي دغه خامار چې دوی روان کړی او د ګلګت او چترال د لارې تر ګوادر پورې دیتا په مخ ډیر پراخ خندونه راولار شو. وی تقریبا د $40 میلیارډ یا تر دې هم د ډیری پانګونې اراده درلوده. خو اوس ګورو چې په ګوادر کې له پراخ بریجونو سره په پرلپسې ډول مخ کیږي، په سند کې مخ شو، په بلوچستان کې مخ کیږي، دا د اوس په خیبر پختونخوا کې امر باندې بریجونه پیل شوي. دا دوار خلری یا خدا دا چې پاکستان د ماغه توکی د تیوریو په اساس د خپلو پخوانیو بازارانو یا او چې وسنی اوسی هم بازاران دي د انګریز او د امریکای د شو او یا د ویدلم سولو په اساس چین ته غواړي دغه تهدیدات مختکی او ترڅنګ افغانستان بدنام کړي چې د چین سره له نږدې کاته خلاصي دغه سی په روسیا کې کوم بریدونه چې یو په هغه د ستورنه ولګول شو، په ایران کې چې کوم بریدونه شي وو، حال دا چې نړۍ هم په دې پویږي، افغانان هم په دې پویږي او په خپل پاکستانیان هم په دې پویږي چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي. نو موږ فکر کوو چې د سعودي عربستان پانګونه به دومره جدي نه وي، دومره پراخه او هر اړخیزه به نه وي لکه چې کومه اراده درلوده.
مانه انصاری سپ د سپیک یا لا چین سره شکم تړون د دوی پیغه باندې ویل شي چې سباند شپته میلیارډ ډالر به ولګول شي، خو تر اوسه پورې سباند شل میلیارډ ډالر په یو ډول باندې چنیان ولګول دي او دا کار دغه د سباند لاس کاله وشو چې دا پروژه یو څه ټکنه شوی ده. خو البته یو یادونه وکم چې عربستان هم د میلیارډونو ډالرو د پانګونې خبره کړې ده. یو تحلیلي مطلب څور زمخ کې ماول بس په یخه کې د ته اشاره کړې و، متاسفانه هغه د لیکوال نوم مهیر ده په لویدوزو چاپی خبرونه کې دا مطلب خبر شوی و. هغه دا ویلی و چې سعودي عربستان د دې په لټه کې ده کچیرته ایران د یمن لاري د عربستان په جنوب کې په دوی باندې فشار راوست، دلته به د ایران په جنوب کې له بلوچستان دوی په یو ډول استفاده کوي. البته دا د هغوی شخصي نظر ما یار څه فکر کوي چې دغه یو څه هم شته پکې او کنه سعودي عربستان غواړي چې له پاکستان سره ډېر نږدې روابط ولري او لري هم؟
دلته د چین مسله مطرح شوه، د سعودي مسله مطرح شوه.
بله،
د چین تجارتي سیاست ته چې ډېر کم هیوادونه دغه نه تاسو پوښتنه وکړه.
او مهرباني،
ډېر کم هیوادونه د سعودي چې چین چیرته سرمایه‌ګذاري کوي دوی زره نه په خسته ده، ځکه د چین د سرمایه‌ګذاري د سیده چې حتی دوی د آشپز او د کارګران او د مسار د ځان سره وړي او په یو طاق د چین سیاست د سره تجارتي چې په یو طاق شل نفر هم زمان چې کوم ځای کې یو نفر ځای کې دی ژوند کوي، یعنی ډیر جزئیات به متوجه دي. کوم چا چې ور سره تجارتي ډیل کړای باید ډیر احتیاط سره وشي، ځکه په دې ځنه ګټنه شخصي او د سعودي تجارتي سیاست خو داسې چې دوی په داخلي مسایل باندې منابع باندې دی هغه دی وابسته دي، یعنی دغه نفت او ځنه دغه مذهبي مسایل چې دغه ډیره ګټه نه اخلي، د نفت نه اخلي، دوی تجارتي سیاست نه لري. دوی نه دا واضح کیږي چې دوی دلته د اتحاد خبره پتاید چې دوی دلته سیاسي اهداف لري، یعنی دوی د دې علاقه نه لري چې پاکستان دوی تجارتي ګټه واخلي. او د بل طرف نه موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې پاکستان وکولای شي د خپل داخلي منابع نه یا تجارتي منابع نه استفاده وکړي، او دا د موږ په خیر هم تکیدای شي، دوی په خیر خو حتمی وي. داخلي منابع دوی مشخص دي، دغه نه کوي شو سرمایه د ځمکې د ټکنالوژي د مدیریت او د نور مسایل دي، یعنی دا مشروع لاري دي. خو متاسفانه د پاکستان دغه د عایداتي سیاست په وځو چې منابع ته وي اصلي اقتصادي منابع ته دوی تروریزم او دغه جنجال جوړول باندې تاکید کوي، او دا واضح خبره ده. اگر چې ما مسلک سیاست ده او د علمي نگاهه زپه دی باندې پیګم، خو په هر حال کچیر دغه معنویات او اخلاق د سیاست نه د تجارت نه حتی د علم نه دا واخصل شي دا وضعیت بحران طرف ته وړي نه به دا سیاست د پاکستان په ګټه یعنی ټول نغټ متدرب پاکستانی او نه دغه د سیمو کوم هوادونه یا موږ چې دغه سره متاسفانه طرف یو او دغه کلونه د موږ نظامونه دوی نه متاثره دي او اوس هم منفي سیاستونه لري.
مننه مایار صاحب. اغلی کډوخیل که ستاسو نظر په دې برخه کې پلانډو واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کوچې هغه هم ځینې پښتنې لري څه فکر کوي چې عربان ولی په پاکستان کې خصوصا سعودي عربستان څه دلچسپی لري چې په پاکستان کې پانګونه وکړي؟
ګورې شبل ستا څه یو ته اشاره وکړه کله چې پاک نه واخلو یو غته مورته اشاره وکړم چې څنګه چې پاکستان یو غلطه لوبه د شروع کړې د بلاد کلونه کلونه غنه منفعت هم اخلي یو طرف ته مثلا امریکا سره همکار دی او پارتنر دی استراتیجیک پارتنر شوی بل طرف ته مثلا چین ته خپل غیږ خلاصي او د لوی سرمایه گذاری هوکله وسره کړه ده نن سی پاک چې لستون سره مخامخ شوې دا چې دغه د استخباراتي لوبي یو پایله ده چې دوی نتیجه ګوري نن چې دا یو ځل کېږي زه فکر نه کوم چې د افغانستان باندې مقصر ووسی دا باید پوه شي چې هر څه چې د امریکا د ګټو د غوښتنو په خلاف ووسی پایله به هم د سی څنګه چې سی پاک لا ووس سونز سره مخامخ شي په عین شکل باندې ګوره سعودي عربستان هم کوم هغه مذهبي افراطي رقابت سي هغه سیاست سي ورته چې یو ایران د پاکستان په شکل سي هغه شروع کړی ده په مختلفو مملکتونو کې د شیعه ګروپونو جوړوي په شمول د پاکستان کې نو مطمئنه اوسه چې نن او د عربستان په خلاف کاروي یا مثلا د افراطي سنیانو په خلاف کاروي نو هیڅ امکان نه لري چې دغه سرمایه گذاري د اقتصادي ګټه تر څنګ هغه یو سیاسي او امنیتي ګټه ونه لري. ان عربستان خصوصا د نوې شاهزاده سره یو رقم پیسلغه ان مختلف نوې لدیدګار سره ځینې کارونه شروع کړي په دې رقم خوړي چې هغه یو نو محدودیت خپل حریفانو ته چې هغه جملې څخه مثلا ایران د ایجاد کی معلوم ده دا کېدای شي چې ډېر یو ستراتیژیک اسر ما گزارې وی چې د مالی ګټه تر څنګه مثلا کې د لشي چې د ایران په خوا کې د شتون ولري او په همدارنګه د ایران د نفوذ او د محدود کولو همدارنګه تهدید کولو لپاره یو زیرې وسیږي نو دا سر ما گزارې د اقتصاد د مسل تر څنګ یو سیاسي او همدارنګه یو امنیتی سر ما گزارې ده.
مننه اوریدونکو ته په مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صف د 12 شپږ نیو ټوله فنسان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو ده د افغان طالبانو اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان روابط او اختلافات. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې شینکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او داوود مایار ته بلنه ورکړی ده. اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو په خبرونه کې راسره یاست.
بلې شهبر صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه
شرخ لري تل صاحب مهرباني
مننه الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب محترم سلام هلمند ته وایم خدا دې وکړي چې شبي شهبر صاحب محترم را بسو د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې به مثال خبر درته ولنه نظر درکمه خصوصا پاکستان همیشه شهبر صاحب محترم د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړې د دمتاتو به حق نه ادا کړی شهبر صاحب محترم که په وسو حکومت کې که په تیر حکومت کې شهبر صاحب وای شي به دا داوا کوي چې مثال د خبرې په افغانستان کې د ټي ټي پی چې د بریدونه چې په پاکستان کې د افغانستان ته تنظیمي جدا بالکل نه زده وو یعنی د تنظیمي داسې دغه یو بیل غوښه شهبر صاحب محترم چې مثال د خبرې دلته ټي ټي پی یا مثال مرکزونه لري یا دلته په تنظیمي نه دي زموږ د دې د چارواکو د اوښتنه چې مثال کچيري تیس واکن پر اکایو کو باندې دا خبرې کوي چې د ټي ټي پی سره نو خوښه د دولت غزاین وروشه چې دولت د تخپل مثال د خبرې جام پورته کیږي یا ګر کیږي د تخپل سزا ورکړي یا صرف لاس باندې درک شهبر صاحب دغه صنعت د ویش د شهبر صاحب د دوړو ملکیتو ته مابنګ رابطه بیا خرابې او بل دغه مثال د اوس د ملمنې څخه پوښتنه وکړي مثال د پاکستان او د عربستان چې مثال د خبرې دغه دغه چې تجارت هولې د سره دی شهبر صاحب د پاکستان هغه سره کې وایي چې د مر په خبرې پاکستان ته ځي او بل د پاکستان هغه تعلیم یافته خلک چې مر صاحب محترم موږ دغه معلومات په لورو دوری په سعودي عربستان کې په کارونو باندې بوخت دي
نزمه د سعودي عربستان او د نورو مملکو سره دا غوښتنه ده چې مثال افغانستان کې پنګون ده وکی او په افغانستان کې ان شاء الله ترې وخت پورې امنیت کې مثال غټ غټ فابریکې د لټه جوړې کې کارخانه جوړې کې نسبت و اتیر حکومت شبر ته محترم وزن ته په افغانستان کې ډیر امنیت تضمین کوي د غوښمو نظر شبر ته
مننه خیر یوسی بل اوریدون کې ته مخه کو ازادي سپوک پروګرام دې مهرباني وکړئ تاسو سره سره
السلام علیکم شبر ستا او تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم چې تاسو خیم د زابل ولایت شاجول ول صالح
شرف دی اجي صاحب مهرباني
مننه موضوع پر دې راوبیتو د پاکستان پر داخلي موضوعات باندې لاندې نظر ورکوم یا به یو پښتنه ولرو نو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ خو په خپل مابین کې د جنگ د لټیټی سره جنگ د خمر اریانی سدې دونه فشارونه وی او دونه ځان غټو تشکاری او اټمی قدرت ځان بولی او د دې چټی پی مخنیوي نشي کولای او دا غو حملات ورست ورځ زیاتیږي او د دې عسكر هر ورځ مړی نو دې باید دې کې جدي اقدام وکړي او دا پردې د افغانستان پر طالبانو یا پر اسلامي امارات یا د افغانستان پر حکومت باندې نه اچي ځکه سپتیر اداره کې یا په جمهوریت کې هم د دې د غیال وو اوس هم د غیال ده نو دې خپل بیکار دي ضعیف دي اقتصادي خراب ته مشکلات سره مخ دي نو دوی نشي کولای چې د دې مقابله وکړي او دوی باید د افغانستان د طالبانو سره د خبرو له لارې لار برابر کړي په پیشروو خود نه جوړیږي پیشروونه نورو تیر جمهوریت ته هم وهل نو دوی باید د ډیپلوماټیک لارې او نیک لارې د کسې وای غوته چې په لاس لاسیږي خو له ضرورت نشته نو دوی باید دا کارونه وکړي چې هغه د دوی په ګټه تمام شي او پاتسو موږ د سترمو ملمنو د خدافستنه ده چې آیا د پاکستان ټي ټي پی طالبان څومره قدرت لري او آیا دوی له بلوچستان سره لار لري او له هغه سره یو د جنگ کې یو د بل روابط سره لري نه لري او مخالف دي کړه به لري کې څنګه دي
مننه مننه چې سپچ په خبرونه کې مبرخره سره وخت ور بشو ملمنوت ما یار سب پلانډو کتا سو دا جواب کې د حاجی صاحب ورسته خبره
د ریسب نظرات او د بدر خو ما نظرات یو د احترام وړ احساسات یې قدر ور دي او دا چې دی نظر و دی پښتنه وکړه
البته دا خبره وکړه چې ټي ټي پی څومره قوی دی او ټي ټي پی له بلوچستان سره څه ارتباط لري له بلوچستان سره خو یو خبره ده یو راپورونه پورستوي چې خبره شوی و چې د بلوچستان دا د بیلتون غشتون کې غورځنګ یو مشر هم چې د ټي ټي پی مشر بلل کیږي د ایغه نوم دی شاهین بلوچ البته په خاده ستنه وو او د سره پورونه خبره شوی چې دوی سره په ارتباط کړي مایر صاحب مهرباني
د قدرت په دنګانه خو کده سو وایو چې دا د مذهبي جلونه چې دوی عقیدوي جنگ کوي او دا به یعنی ډیر مشکلات کې دای شي جوړ کی ځکه دوی د دې یو نفر معادل د دې چې د لاس نفر فوج سره دی تقابل وکړي او د ور طرف نه د پاکستان د فوج روحیه کاو کتل شي یعنی په تعریف کې دوی یعنی د سډیر هغه د فعال یا هغه نظامی کوم همت چې هغه په دې کې نه دی دل کېږي نو دغه نه غواړم ورته مشکل جوړ دی شته بل نه غواړم کچېر اقتصادي مسایل وکړل شي د پاکستان نظام او د جنگ ډیر پر مصرف مسله ده یعنی د دې نه غواړم د تضعیف دي او د روابط مسله خود څه چې چکله دشمن مشترک وي دلته اوټوماتیک ډول هغه راځي یو وحدت راځي یعنی امکان لري چې دلته ډېر نور د غدل چې دي سره متحد شي نظام مقابل کې او کچېره د پاکستان نظام ته کتل شي مخکې د نظامی مسله مطرح شوله شي برشید دا یو مقوله مطرح شوې د سیاست کې وايي په باسوادانو کې د تورونه بي سواد خلک شي هغه د نظامی بود په خصوص پاکستانی نظامی چې د معنویات او اخلاق نه لري خلک نو دې هم اخلاق نظر کې نیسی او هم دوی د منطق نه کار نه اخلي ځکه د افلاطوني نظریه د چوي دوی د احساساتونه ډیر کار اخلي د خپل دوی د ناکامي باعث کیږي او د بل د دوه نه کارته وګورو یعنی تحلیلګران له نظر پاکستان یو فوج یو چاوک باندې کاریږي د یو چاوک چې هوادونه د نړۍ هوادونه یا برخدرتونه د دې نه کوي چې هر شی پکراو نیسی حتی مفتی کوي چې پکراو نیسی جنرال کوي چې کوي نیسی او سیاستمدار د پاکستان کوي چې پکراو نیسی او د خپل حریفانو مقابل کې استعمال کوي.
مننه مایر صاحب. د مخکې د پاکستان او د چین روابطو ته اشاره وشوه، خو په ورته وخت کې پاکستان له لیبیا سره هم ښه روابط لري خو غواړي چې له چین هم مرسته ترلاسه کړي. افراسیاب خټک وایي چې په دې کې یو ډول تضاد موجود دی، دا څرګندونه سره اور
دې تضاد دی او پاکستان ته لوی مشکل دی دغه تناسب توازن به څنګه ساتي د دواړو کې. او دا چې د پاکستان چې غرب سره اړیکې او تاریخي اوږدې اړیکې دي هغه یې جوړونکو کې جوړولو کې سره غرب کومک کړی دی، نو هغه چې د غرب وایي چې دا خو زموږ خپل ځای دا به څنګه په چین ته ځي چې دې چین ته یو قدم نږدې کېږي هغه ورته وایي چې موږ سل کیلومتره لرې شوي هغومره هغوی خشم کوي هغومره هغوی بیا هغوی امکانات لري دا صندوقي وجیب بینالمللي چې پاکستان ته پیسې ورنه کړي نو بیا رسمن ورشکست پیدا نه بیا وسه کوي، نو لہذا مشکل صورتحال کې د پاکستان دی کې شک نشته.
اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې پاکستان لکه څنګه چې خټک صاحب وویل پاکستان په یو تضاد کې واقع دی د غرب او د چین ترمنځ او کنه پاکستان کولی شي چې د غانډول وساتي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې ساتلې او تربیه بریده؟
خو زه فکر کوم چې تر وخت مختلف وخت ځینې مسائل چې چین هغه په مسله کې یو اندازه کده شي مسله موافق به وي یا عمره شدید مخالف بنو، اما اوس یو داسې حالت راغلی دی چې پاکستان دوه انتخاب نشي کولای چې هم منطقه خوشاله وساتي او په اصلاح هم د منطقه نه لري غرب نه لري چې همیشه دوی ته ډالر لیږلې دي هلته سرمایه گذاري کړي امکانات ورته برابر کړي دي دوی اقتصاد هم د بهرني کومکونو باندې یا په استخباراتي او نظامی کومکونو باندې ولاړ یو حکومت دی، نو زه فکر کوم داسې یو حالت راغلی چې دغه ډول ساتل به ورته ډېر آسان نه وي کو غواړي کو نه غواړي او دوس په د لاس ورکی یا بغا بین لري نه بل لري کیږي هغه ډالر په نو یو ته په اصل غسر په خوده په معنی کې بیا داسې واقعا چین ته باندې ځدی کیږي او په هر قیمت سي دي چین هغه برنامه چې دی اقتصادي برنامه هغه ته بلبای کوي او خپل خاور به ورته امنبي تر څو پورې هغه برنامه مختول لري. زه فکر کوم چې دا یو آسان حالت نه دغه لوبه چې پاکستان تر اوسه پورې په دومره موافقانه شکل مختبه ده کېدای شي چې د بمللی ټول خصن نربي د غربي نړۍ به یو څه پاسلای مجبوریتونه او چې دوی سره مثلا ډېر جدي نه نیول، ما زه فکر کوم اوسه حالت راغلی چې موضوع به جدي نیول کیږي. اوس تقریبا طالبان مستقیما په تماس کې دي له غربي نړۍ سره، اوس ډېر ضرورت هم د پاکستان رول ته نه دی، نو پاکستان لپاره به سخت دی او همدا عین شکل به زه فکر کوم راتلونکي به طالبان هم د سوی سره مخابره کوي چې سایه منطقه به خوشاله ساتي یا غربي نړۍ او یا د غوډ ډالر. دا یو ستونزه ده چې بل اخر دا ولکونه باید خپل تسامی باندې سپاخر
کې او ستونزه ده ورته. پام دې برخه کې انصاری صاحب که تاسو نظر واخلم په روسیو کې ایران بیا هغه د پخوانی قرارداد مسله راپورته کړل، پاکستان سره د غازو د صادراتو په برخه کې وتړون لاسلیک کړي او ایران په خپل خاور کې د پایپ لاین او هرڅه چې د غازو د تاسیسات منظم کړی، خو د پاکستان د خاور دننه کار نه دی شوی او د ایران ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و دا مسله په یو ډول یاد شو د رسنیو د راپورونو لمخې، خو په پاکستان کې دننه دوی چوپ پات شول ځکه چې غرب نه غواړي چې له ایران څخه غاز واخلي، اما ځینې عام پاکستانیان یا د ټیټ رتبې چې چارواکي ندي هغه دا مسله یادوي چې موږ باید له ایران غاز واخلو ځکه چې غاز نه لرو. انصاری صاحب، اسلام آباد تاسو په باور کولی شئ چې داسې روابط له نورو هیوادو سره وو پالي چې د غرب خوشنه وي او د غزر نه وي؟
بلې هیڅ کله نه. که تاسو د پاکستانی مطبوعاتو او رسنیو بحثونه او دغه راز د پاکستان د ولس بحثونه تعقیب کړو، عام ولس یې په تر دې پوزې ته راغلی چې وایي چې پاکستان هیڅ کله خود مختار نه دی، خپلواک نه دی، خپلواک حکومت نه لري،
بلکې ځینې لډیر غوسې دا هم وایي چې دا د امریکای او پنځوسم صوبه ده یا یو پنځوسم ایالت دی او ټول راج دا وایي چلیږي. موږ او تاسو د جنرال حنیف ګل وینا ته ورشو چې هغه د یوې رسنۍ سره ویلې زه ژورنالیست ترې پوښتنه کوي چې پروګرام و چې ته د پاکستان لوی درستیز شي د پوځ خو هغه کار ونه شو ولې ماګور تپیر په وضاحت سره وایي چې امریکای ونه غوښتل. نو ژورنالیست په ډیره حیرانتیا ترې پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان لوی درستیز امریکا ټاکي؟ هغه ویلې نو تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان جنرالان ټول د امریکای او د برېټانیې په اشاره چلیږي، هغوی چې څه حکم او فرمان ورکړي هغه عملي کوي، هغوی چې هر خواهش ترې وکړي دوی ورته بلې بلې وایي، هغوی دي چې د دوی سیاستونه د دوی حرکات د دوی سکنات او فعالیتونه ریموټ کنټرولوي، لری کنټرولوي. کله چې د ایران او د پاکستان د سوداګرۍ د تیلو د پایپ لاین خبره راځي، دلته هم د امریکای او د برېټانیې سرونه دي. د دې ترڅنګ که موږ او تاسو تر دې هم مختلف کو، له روسیې سره هم دوی هڅه کوله چې د تیلو ځینې قراردادونه وکړي، خو دا چې هلته بندیزونه وو یا د اوکراین د جګړې له امله یا هم نور هغه قراردادونه هم ونه شوه او د روسیې له تیلو پاکستان ګټه پورته نه کړی شوه. فلهذا موږ ویلی شو چې پاکستان اوس په یو منجلاب کې راګیر دی، اخوا د هند تهدیدونه، هلته له چین سره د اړیکو خرابېده یا د چین د پروژو د پروګرامونو خرابېده او ډېر زندېدل، دلته د افغانستان د نوي حکومت سره د دوی د توقع خلاف اړیکې خرابېده، او هلته هم په کور دننه د فراخ فقر، د فابریکو فلجېده، د برېښنا د سون توکو کمښت، او ترڅنګ یې هغه فراخ سیلابونه چې په پنجاب او ځینو نورو سیمو راغله او د دوی کروندې ډېرې زیاتې خرابې کړې، ترڅنګ یې په نړیواله کچه د اعتبار بایلل، دا د پاکستان لپاره لوی او ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې پاکستان په مختلفو ابعادو نه یوازې له رکود بلکې له سقوط سره مخ کړی او په تدریجي ډول د مرګ کندې ته ورټیل وهل کیږي. فکر کوم چې د بنگلاديش تاریخ به یو وار بیا تکرارېږي په اوسني پاکستان، او دا وار بدلونه بلکې په څو ټوټو بدلی.
مننه انصاری صاحب. د بحث په دې ورستیو کې به د افراسیاب خټک څرګندونه راوخلو، هغه بیا د سیمې وضعیت هغه دی، یعنی هیلمن نه دی، د خوشبینه نه دی، او د څرګندونه سره اورو بیا به پام دی د افراسیاب خټک د څرګندونو په استناد دا بحث راغونډ کړو. وزن
نور بخامت پیدا کوي دا څه دی کنه چې زه په دې فکر کوم کنه ګورې چې د پښتونخوا هغه لګا دی نسی او رور به پنجاب تم لاس روغه زین بیا به دوی بمبردمانو شروع کی، عملیات به شروع کی، او زمون خلکو کې د بل ځل کې مروت کې لکونه خلک راوتلی، هغه وی خوښته کوم چې خپل کورونه نوزو، موږ نه پریدو خپل کورونه ته موږ به کور کوي بیا، نو دا کیسې به شروع شي، او د داعش په خلا پکې نه دی، بیا خبره ته ودا شي چې داعش هم پکې راګر شي.
شغل خټک دا خبر هم کوي چې البته د خبرو دا برخه مانه و راخسته په دې ځخ کې چې د ویسې د افغانستان وزارت په هم سره ګډوډ شي او خراب شي او د ټوله سیمه به راتلونکي کې ګډوډه شي. هغه کړو خیل کستاسو نظر وخل
معلوم دار د افراطی ګروپونه چې د هیڅ مف په خیر او په ګټه باندې هغه افراطی ذهنیت سره پرته له وزلو له ځپل نه کوم بل برنامه د خلکو د پارنه لري، اقتصاد نه پیوړی کیږي، د خلکو هغه مشروع ازادیان نه ورته ورکول کیږي، له افراطیت نه کار اخیستل کیږي، بل اخر خلک لاس په کار کیږي او 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 جنگ ته مخه کوي که په سوله ایز مقامات باندې یو مسله حل نه سي. همدارنګه افراطي ګروپونه چې هغه پر اطلنټیک کې بل ځای نه لري او د خپل ژوندۍ پاتې کېدل لپاره یا د تر اخري سلګې پورې باید تلاش وکړي، نو هغه به هم لاس په کار کوي او تخریب او ورنګري ته مخه کوي. نو څه فکر کوم چې دا رقم افراطي ګروپونه باندې تکیه کول هغه په اساس یو ابزار کارول تر څو پر دې خپل بخوته د منطقي استخبارات ورسي کې د یو بدترین غوزینه ده او د دې پایله باندې هیڅ چا په ګټه باندې وي کاغه په منطقه کې او کاغه د منطقې نه د باندې وي.
مننه انصاری صاحب، که تاسو نظر واخلم، تاسو مخکې دې اشاره وکړه د سم اټکل کاو چې د پاکستان وضعیت ډیر خراب شي، که چیرته د پاکستان وضعیت ډیر خراب شو طبیعي خبره ده چې په افغانستان به ناوړه آثار وي. مخکې مایار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، اما که چیرته جګړه پراخ شي څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت په هم سره ګډوډ نشي؟
ضرور که چیرې هلته په پاکستان کې دغه سي استبداد حاکم وي او د بیلتون غوښتنې حرکت او فعالیتونه اوج واخلي، د هغو ظلمونو په اساس چې پنجابیانو، پښتنو، بلوڅو، سندیانو، سرکیانو او نورو قومونو کړي، دغه کرکه نفرت بلا پراخیږي. هلته به نه یوازې د پاکستان په ولسونو او قومونو کې، بلکې په سیاسي قشرونو او دغه سي په پوځ او استخباراتو کې هم ځینې هغه جنرالان، مسولین، د فرقو قمندانان او یا هم افسران چې هغوی د پنجابي افسرانو له ناکردو، ظلمونو او جنایاتو ډیر ښه خبر دي، هغوی به هم له خپلو قومونو سره ودرېږي. تر څنګ به یو شمیر هغه چې په اسلامي فکر روزل شوي او کلونه کلونه یا عمرونه یې نور د نورو ملکونو ځینو ډلو او ګروپونو ته د اسلام، د اسلامي نظام په روزنه یا همکاري یا ګډ کار کې برخه اخیستي او د هغوی فکرونه همدغه سي جوړ شوي دي، هغوی به په پاکستان کې د اسلامي نظام په فکر چې جوړ شوی هم په همدې نومو چې پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله لا اله الا الله چې جلا شو هدف یې دغه وو، دوی به د ټي ټي پی او د ځینو نورو هغه چې ډلو، اسلام پالو ډلو سره او ګروپونو سره چې هغوی په پاکستان کې د اسلامي نظام، د اسلامي عدالت او مساوات غوښتونکي دي او د هغو خپلو قربانیانو او مشاهیرو چې هغوی د انګریز خلاف د مجاهدی وکړي، مبارزه وکړي او غوښتلې چې په لوی هندوستان اسلامي نظام بیا اعاده شي، لکه څنګه چې 1900 کال هلته د ایست انډیا کمپنۍ د راتګ نه او د انګریز د لومو د خپرېدانه مخکې وو، مګر د جنا په پوست کې د انګریز د دسیسو په اساس هغه فکره کامیابه نه شوه یا پرې نه ښودل شوه. یو ځلې پاکستان د هند نه جلا کړو، 200 میلیونه انسانان هلته پاتې شوه، څومره دلته په بنګلادیش او اوسني پاکستان کې را جلا شوه، بیا یې دا څو ټوټې کړو، نو هغه فکر هم لا ورو ورو هغه سپرغۍ چې پاتې وي هغه راګرمیږي، زلیږي، هغه فکر هم پر ځواندي کېده دی. نو دلته اوس څنګه او تاسو وینو چې توبودیز حرکت روان دي، د اسلامي فکر او نظام، قومي افکار او هغه ظلم او ستم چې هغه روان کړي، یا د امریکا او د برېټانی د جګړه د وټلو افکار چې په ځوان نسل کې روان دي، موږ فکر کوو چې دا به ستونزې راولاړي. خو افغانستان کې که افغانان یو موټی وي، دلته یو مقتدر نظام وي، دلته انارشي نه وي، دلته د خلکو
انصاري صاحب مننه، دلته بیا راځم چې افغانان باید څوک، انصاري صاحب مننه دې ته راځم چې افغانان باید څوک. خو د مایار صاحب نظر که زه واخلم، مایار صاحب، انصاري صاحب هم ځینو ټکو ته اشاره وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو تازه ترلاسه شوې دي چې فرزن په دیره اسماعیل خان کې د نجونو یو مکتب په بمونو الوسولې دی، یعنی داسې افراطي حرکات هم هغه خواته شته. څه فکر کوي چې د پاکستان وضعیت که پسې نور خراب شي په افغانستان به تاثیرات ناوړه نه وي؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، خو لږ په تفصیل لطفا.
مونږ په دې پیګو چې د پاکستان ضعف یا د الټیکل نظام ضعیف دی، د موږ په ګټه نه ده. بله، متاسفانه د پاکستان خارجي سیاست څه ده چې کله د افغانستان نظام ضعیف شي، دا د دې فکر کې شوی په ګټه ده، چې متاسفانه د دې په ګټه نه ده. خو ځین په هول دي د فکر کې، یعنی د خپل سیاسي خارجي سیاست د فکر کړی چې د افغانستان نظام ضعیف فساتي یا د تل د دې د تداوم نه جلاګری وکړي. کچره دوی داخلي مسالې ته وکتل شي د خټک سب اشاره نن دې طرف ته دوی نه تنه په نظامی یا امنیتی مشکلات کې د تنظیم د جریانات څخه دوی مصروف دي. دوی عام افکار کوم دوی دلیل دوی نظام په اخلاقی بود کې په مذهبي په دینی بود کې تاسو غره په دې ورځو کې دغه مسله د صدیقی خور موضوع مطرح ده چې یو ځل یعنی دوی هغه پاکستانی غیرت افغانی غیرت خو نشورته ویل خو پاکستانی غیرت دوی پنجابی غیرت دا اجازه دوی ته ورنه کشیده یو ادعا وکي چې د خور غم وخوري خو دا تلاش د یو افغان ورور د افغان ورور له طرفه کیږي پر سوچ د خور غم وخوري شي او د هغه د بند آزاد شي او یعنی دوی په ډیر آبادو کې یعنی د رکود سره مخامخ دي د مشکل سره مخامخ دي او مونږ دیو افغان په صفات دا ورته وایو چې یعنی تاسو ضعف د دې مونږ په ګټه نه دي د مونږ ګټه په دې کې ده چې د منظم نظام
اندې ګټه ته داخل څو باید افغانان وکي چې له دغه شخړو کې خوندي پاتې شي او د افغانستان په خیر وي.
بالکل خو یو مدیریت ترسته خارجي سیاست کې د خارجي سیاست چې اوس په نړیواله کچه حاکم ده د ریالیستیک سیاست وایي او په دې کې د ارزښونو او د مسائل ډیر نه وي او دلته د موازی ګټې ډیر نه وي. دته یو مدیریت ته ضرورت دی نو ته ډیر کچه پورې مخکې خطک سوی و بل نقطې ته هم دې مورد کې اشاره وکړه چې ممکن ګاونډیانو ته مشکل جوړ شي. یې دې مسلې سره ډېر سره موافق نه یم. یعنی موږ ته مشکل په سرت کې جوړېدای شي چې موږ یو ځای حاکمیت یا نظام ولرو. حداقل په امنیتي او دفاعي او استخباراتي سیستم کې د موږ نظام ضعیف نه ده. موږ یې په خپل د 50 کلونو کې یعنی موږ د یو نظام لرو چې یو سخت سری حاکمیت حداقل
ده. خو دلته معیار سره معیار سره وبښه مثلا د افغانستان د صادراتو یو ډیر لوی مرکز پاکستان دی چې میوی الته صادرو د افغانانو د درملنې مرکز پاکستان دی. د افغانانو حتی هغه افغانان چې افغانستان اوسي هغه اول پاکستان ته ځي بیا له پاکستان نورې دنیا ته اوسي. یعنی په مختلفو برخو کې په پاکستان باندې اتکا په مينونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. نو که چېرې د پاکستان وضعیت خراب شي بیا هم تاسو فکر کوئ چې افغانستان به متاثر نه شي؟
تجارتي بود کې متاسفانه مونږ صادرات کم واردات هم دیدی همیش در مسئله یادیگی در اقتصادی بسته و خوص یادیگی دست یادیگی چه یعنی پده که بوی مزدر کهیو گره در اقتصادی نگاه نه گتر حواد کهی چه کم صادرات کهی مخو صادرات نکو مخو واردات کهو نو کچی را دلتا کم بندیز رازی مشکل خود دویتا متوجه کهی در یوه مسئله او دبل نگاه نه که اقتصادی فضا که یو مسله ده چې تمدنونه یا پیشرفتونه په هغه هوادونه کې راځي په کوم ځای کې چې مشکلات او سهولتونه وي.
بله
کوم ځای کې چې ټول سهولتونه وي هلته تمدن یا پیشرفت مست نه راځي. د امازون ځنګلونه دې مثال دی چې هلته ټول خوراک او پوشاک او ټول مسائل میسر وو. دا باعث شو چې یعنی د خلک 2000-3000 کال پاس پاتې شي په مکمون اولیه کې تقریبا په دې سره پاتې شي. یعنی دا چالشونه دی او قدرت باعث هم کیږي او د بل بوت نه کچه او کتل شي ان اتکا په یو بل په یو بوت کې د خپل یو هغه د یو چالش یو مشکل
معنی نه معیار سره چې وخت هم را لنډ دی
عملاً وایي او فشار راشي تر څو نور بدیل لار پیدا شي. معنی
نه انصاری صاحب معنی نه په لنډو کې تاسو نظر وخت مخکې مو تاسو خبرې قطع کړې وي چې څه باید وشي. یعنی افغانان باید څه وکړي په لنډو لطفا انصاری صاحب
فکر کوي چې افغانانو ته اتفاق او اتحاد پکار دی د خپل دین هواد او ولس د ګټو لپاره مشترک او ګډې هڅې پکار دي. هر افغان کاره په حکومت کې دی کاره په د سیاسي ګوندونو د مدني علمي او فرهنګي بنسټونو کاره رسنیو او نورو اخصارو کې دي. دوی باید نور د افغانستان د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره لاسونه یو کړي. هغه ویني چې په دې هیواد کې د خونړۍ او تباهکارو انقلابونو په نتیجه کې توی شوي د هغې لږ تر لږه 10% د په د وزن په اندازه 10 برخه خالي که موږ توی کړو هغه وجه چې په جګړو مصرفیږي هغه امکانات چې په جګړو مصرفیږي که موږ یې د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو لپاره ولګو مصرف کوم فکر کوم چې د سیمه او نړۍ د توسيونه په بچو د پیداره منو طرفه
اغه له کړه خل په یو جمله کې چې همدومره وخت لرو تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
اسه تک کوم پدې سه بحراني وضعیت کې حاکمیت ته لازم ده چې خپل خودخواهي لاس واخلي او د دې وضعیت له په امن کې اوسېدل او افغانستان یو موټی ساتل ولس ته مخه وکي او لز لسان سره ولري تر څو پورې افغانستان خپل حالت باندې پاتې شي.
اغلی کډخیل انصاری صاحب او مایر صاحب له تاسو ټول مننه کوم.